هواري لپارا اقدام وکړي. اوس هم دوره تربیه اخی
څلور نیمه بجې شوې. له دې سره دویمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته دوه پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څنګه لرو. خو اوس په موکړې لاندو خبر نه ده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عام روغتیا وزارت ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کته 9.1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون وایي تیرو 5 میاشتو کې 4.5 زره کسان د خپلو لیکو ایستلي دي او له دې سره یې نن کار هم په رسمي ډول پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې د لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې ښایي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نخښ کړي او وی وژني یا یې کمپونو ته واستوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په روانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین د احتمالي یرغل څخه راوګرځوي. اوریدونکو کولای سي چې دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومي. آدرس یې د ازادي رادیو .com. لدې سره د خبرونه خبري مسایل پای ته رسیدي. ورزو دویم نیمایي ته اونیز پروګرامونه درته لرو. لومړی هم د لوبو له میدانه ورپسې تان د څنګه له یاده ما باسي.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو. ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل اونې خبرونه کې مهرکلې کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د مرکزی اسیا د فوټسال په سیالیو کې تر 19 کلونو کم عمر افغان ځوانانو د هم مقام خپل کړ او د برونزو مډالونه یې ترلاسه کړل. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ ایران، ازبکستان، قربه قرغزستان او تاجکستان برخه اخیستې وه. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د فوټسال تر ټولو ستره بریا ده. روان خبرونه مو تر ډیره همدې بریا ته ځانګړې کړې ده. د کرکټ افغان لوبډله بنگلاديش ته رسیدلې او ټاکل شوې چې له بنگلاديش سره 3 ورځنۍ او 2 شلوریزه سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان او بنگلاديش په رواني فبروري میاشتې په 23، 25، 28 3 ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3 او 15 2 شلوره سیالۍ ترسره کړي. د لامبو وهنې فدراسیون وایي په کابل کې د دې سیالیو پایلوبي ته چمتووالی نیسي. د دې فدراسیون رئیس قاسم علي احمدي ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې ټاکل شوی د لامبو وهنې سیالیو پایلوبه روانه اونۍ د سولې او دوستۍ په نوم په کابل کې جوړ شي. ښاغلي احمدي ویلي چې په دې سیالیو کې 80 لوبغاړي برخه اخلي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د کابل د لامبو وهنې د 4 پړاو سیالیو هدف د ملي لوبډلې لپاره د خپلو لوبغاړو پیژندل دي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې پیل شي. او د چین ژمنی اولمپیک لوبې چې د ورزش او ډیپلوماټیکو جنجالونو سره ملي وي 13 ورځ پای ته ورسېدې. د دغه نړیوالو ورزشي سیالیو د پای مراسم د بیجینګ مرغۍ جاله لوبغالي کې جوړ شوی و چې د چین ولسمشر شی جین پینګ هم پکې ګډون کړی و. د چین د ژمنی اولمپیک لوبو کې ناروې 10 مډالونه، 14 د سرو زرو، 8 د سپینو زرو او 14 د برونزو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام. لکشان جرمنی د 20 مډالونو، چې 2 د سرو زرو، 10 د سپینو زرو، 15 د برونزو مډالونو په ګټلو سره دوهم. چین د 15 مډالونو، چې 9 د سرو زرو، 4 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونو دریم. او امریکا د 15 مډالونو، چې 8 د سرو زرو، 10 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونو په ترلاسه کولو سره 4 مقام ترلاسه کړ. لآزادی رادیو نه د لوبو له میدان او نيز خبرونه او ری درنو او ریدونکو لکه وړاندې مو چې واوریدل د منځنۍ اسیا د فوټسال د تلولۍ جام په سیالیو کې تر 19 کلونو کم عمر افغان ځوانانو د دې سیالیو دوهم مقام خپل کړو. افغانستان تر ایران وروسته په دې سیالیو کې نه امتیاز خپل کړل او د برونزو مډالونه یې ترلاسه کړل. د دغه بریا په اړه د فوټبال فدراسیون د فنی مرستیال احمد جان زدران پیغام اورو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې رسیدلې دولتونو ته په هغه جمنزمو کې ماتې ورکړه. ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم د فوټبال د فدراسیون په نمایندګۍ. انشاءالله په آینده کې به هم تاسو شاهدان وای چې همدا زموږ د ملي اتلان او زموږ ملي لوبډلې به د نورو دولتونو نه قهرمانۍ خپل هیواد افغانستان ته راوړي انشاءالله. افغانستان زنده باد، زموږ ملي اتلان پاینده باد.
د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدرانو په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو له رئیس داد محمد ناوک سره هم خبرې کړې. ناوک صاحب، ستړي مشي د فوټسال تر 19 کلونو کم عمر ځوانانو د منځنۍ اسیا د فوټسال دوهم مقام ترلاسه کړ، په داسې حال کې چې افغان لوبغاړو ته د بشکیک د تګ ویزې هم نه ورکول کېدې، آیا فکر کېده چې لوبډل بل دومره ستره بریا سره بیرته راګرځي؟
لومړی خو د فرسال تورنلسنې ښکته لوبډلې بریا ټول ولس مبارکي وایو چې په دې لوب کې دویم مقام خپل کړ یا نایب اتلولي وګټله. موږ د دوی په رفتامات کې البته د راتګ وخت لا پاتې ده، خو د تلو په وخت کې کوم داسې خاص مشکل نه لرو. موږ چې د دوی تمراتو ته کتل او د دوی روحیې ته هم کتل، دا متوقع ان شاء الله چې دوی په ښه مقام کې راځي.
او په دې سیالیو کې افغان لوبغاړو ټولې څو لوبې وکړې، څو یې وګټلې او څو یې بایلو دي؟
او په دې سیالیو کې مجموعان البته د ایران پر وړاندې موږ ماتې وخوړه، خو تاجکستان، قرغزستان او ازبکستان پر وړاندې تر دریو بریو وروسته البته موږ نایب اتلولي وګټله. او په دې سیالیو کې تر ایران وروسته چې هغه البته 12 امتیاز اخیستي وو، زموږ لوبډلې 9 امتیازات واخیستل او د دې امتیازاتو په اخیستو سره دویمه درجه بریالي شول.
ناوک صاحب، مننه. لوبډله به بیرته هیواد ته کله راستنیږي؟ آیا دلته ورته کوم تشویقي پروګرام نیول کیږي که څنګه؟
دوی بیرته هیواد ته راستنیږي، موږ دوی لپاره طبعا ځانګړي مراسم ترتیب کړي دي چې د فوټبال فدراسیون له لوري دوی سره د دوی لپاره البته د فوټسال د مسؤلینو اړوند او د اولمپیک ملي کمیټې او د بدن روزنې د رهبرۍ په همغږۍ او په هدایت د هغوی لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي دي. خدای دې بخیر راولي.
له فرسال کراتیر شو په افغانستان کې هر کال د بسکشي غورلیک کې د سکل هم ویل کیږي چې تیاری ورته روان دي، په دې اړه معلومات ورکولای شي؟
او د دې ترڅنګ په د بسکشي په اړه باندې زموږ کار تقریبا فاینل دی او په راتلونکي اونۍ کې ان شاء الله تاسو دې شاهدان سي چې د لیب خیر شروع شي او د دې لیگ مالی ملاتړ د ملي تلویزیون لوري وچی هغه سره زموږ خبرې نه هیڅ ویده او تر اعلانونه یې پر سنوي کې راځي او امادګي تیار دي ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې به په خیر د لیگ شروع شي. دا به ان شاء الله په ما کیفیت وي او په ژوندۍ باندې خبرې کې دي ملي تلویزیون نه، ملي تلویزیون نه، ملي سپورت نه او د ملي تلویزیون له خواړه رسنیو له ادرسونو نه په ژوندۍ باندې خبرې کې او د کټول شپارس ټیمونه ګډون لري شي په څلورو ګروپونو کې به ولوبي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشرات رئیس داد محمد ناوکو د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې له ازبکستان لوبډلې سره مخامخ و چې اته د یو په وړاندې مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. نور په دې راپور کې
د سیالۍ د ګټلو شېبې. د فوټسال د 19 کلونو کم عمره افغان ځوانانو د مرکزی اسیا د فوټسال د تلولۍ په سیالیو کې خپل وروستۍ لوبه له ازبکستان وګټله. افغان لوبغاړي وتوانېدل چې مقابلې لوبډلې ته اته د یو په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډلې په دې بریا سره درې نور امتیازونه هم ترلاسه کړل او د ټولو امتیازونو شمیر یې 9 ته ورسید. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته د ایران او قرغزستان ترمنځ سیالي ترسره کیږي. که ایرانی وګټي د افغانستان دوهم مقام حتمی دی، خو کوربه قرغزستان ایران ته ماتې ورکړي نو افغانستان آن د لومړی مقام د ګټلو چانس هم لري.
اگر به بازی بعدی را که ایران ایران له قرغیزستان او ازبکستان سره دوه لوبې لري. که ایران یو لوبه هم وبایلي نو ډېر چانس ته چې افغانستان لومړی ځای خپل کړي. اوس مهال افغان لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې د نهو نمرو په لرلو سره چې درې لوبې ګټلي او یوه یې بایللې ده دوهم ځای خپل کړو، خو د ایران په یو بایلاټ سره لومړی مقام ته رسیږو.
فوټبال فدراسیون لدې سیالۍ وړاندې د لوبغاړو د پوره تیاری خبر هم ورکړیو. دا سیالۍ چې د قرغزستان په مرکز بشکک کې څو ورځې وړاندې پیل شوې، د کوربه قرغزستان تر څنګ پکې تاجکستان، ازبکستان، ایران او افغانستان برخه لري. دا د مرکزی آسیا د فوټسال له 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورمه وروستۍ لوبه وه. لدې وړاندې افغان تنکیو ځوانانو تاجکستان ته 5-1 او کوربه قرغزستان ته 5-3 ماتې ورکړې وه، خو په لومړۍ لوبه کې له ایران لس د درې په وړاندې په لوی توپیر ماتې خوړلې وه. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړۍ ستره بریا ده. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو لوبو لسګونه افغان لوبغاړو یا خو خپله دا هیواد پریښې او یا هم د بیلابیلو ورزشي بنسټونو له لورې ویستل شوي دي چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړي هم پکې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې پخوانی آسترالیایي لوبغاړی سټورات لای د بنگلاديش په وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې موقت سر روزونکی ګمارلی دی. سټورات لا په نویمه لسیزه کې د آسترالیا د ملي لوبډلې توپوهونکی و. د یوه موده د سریلنکا او بنگلاديش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه هم کار کړی دی. سټورات په 1995 کال د آسترالیا لپاره یو ټیسټ لوبه کړې. سربیره پر دې نوموړي د 1994 او 1999 کلونو ترمنځ د 1996 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ګډون د یاد هیواد لپاره په 455 ورځنیو نړیوالو لوبو کې لوبېدلی چې په ترڅ کې یوه سلیزه او نیمه سلیزې په خپل نوم کړي دي. سټورات په دې سربیره د آسترالیا د کورني کرکټ په ترڅ کې د خپلې کوینزلینډ لوبډلې لپاره 15 ځلې د شفلیټ شلیټ سلور ورځنۍ او 2 ځلې د یو ورځنیو سیالیو اتلولي ګټلې چې د یاد هیواد په کورني کرکټ کې یو بریالی لوبډل مشر شمیرل کیږي. د آسترالیا دغه پخوانی لوبغاړي له تقاوت اخیستو وروسته د روزنې برخې ته ستون شو چې له 2009 کال راهیسې د آسترالیا د ملي لوبډلې په ګډون ګڼو لوبډلو ته روزنه ورکړې. نوموړی په 2011 کال کې د لنډې مودې لپاره د سریلنکا ملي لوبډلې مشر روزونکي په توګه وټاکل شو. له دې وروسته په 2011 او 2012 کلونو کې د بنگلاديش ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې چې د لومړي ځل لپاره یې د بنگلاديش لوبډله د آسیا جام تر پای لوبې ورسوله. درنو اوریدونکو، پام دې سره زموږ د دیونی د لوبول میدانه اونې خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم اوس خو ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نیګه خفه یمه که نه اوس یو ملګري دی یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یمه دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي داسې خرچې ځکه زیاتې دي خپله واده که د فانې کړه د اته زره روپۍ په معاش اخلو دا نش برداشت کوم چې د کور خرچه پوره کړي خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس لس زره پنځه زره روپۍ د میاشتې خرچه یي وړې وسه وړې وسه چای وړه دا چې وړې بس پنځه لس زره روپۍ کېږي او معاش اته زره روپۍ دي زما خو اراده وه چې دا اوس یو کوم د روژې نه مخکې بس د اقتصاد نیګه نه وځنډېده اوس مې هم چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کېنه اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کړو بکړو چې نشم خو ځکه زیات راچوله چې دا خرڅ وسنګ خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم ځکه زیات بوج را باندې ځکه چې واده مې کړی نه دی کوټه باندې قریبا یو لک ډېر دی لکه پنځه زره روپۍ لګولې دي ځکه دا ټینشن کې د واده ټینشن خو بیخي زیات دی
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه. نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خفه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په پنځو زرو افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنې ارزښتمن خلک یو. د په داس حال کې د چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي او خپل ټول لویي خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي په یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راکوي، بل که چېرې دې ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زر ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي، یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جینۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دې ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دی اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي سخت کړي مو دي په ځای دي چې اسانې کو د واده مراسم ور سره بلی لګیای د سختي په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی. دغه مراسم کې ته ځون چې دای باید خوند ترې نه واخلي خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په دې باندې دومره بوج راسي چې دی ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس ته په خوا په پرتله حالات بدل دي او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي دوی د پرې پوسي چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل شوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا رو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید زیات نه یواد یو لک یو نیم لک روپۍ بیا د وټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شته پیسې یا جن فلار کې څوک در څنګه نه ښکار څوک سینې نه ریس څوک یو له وان شمن بل له شي بس ختم شي بچا دغان دې پیسې ور پاره بس ودو کې بیا کوم خرچه وشي لاس بو جبري څوک په خیم بیا پنځه بوري په خیم کې لاس مله وخه لري بیا پنځه منه راړي سي هر څه بیا کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه پکار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو سیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلی او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی یې هغوی دواړو لپاره.
یو خبره ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، د خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې دی عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي. په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولی شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي او ځوانانو ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی، مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې راشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده د پاره هغوی ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارفو.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Yaar ho apura sab ko chale humke de جانا